خواستار برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی بیشتری شد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اوومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي اثور څلېرویشتمه د مې میاشتې دیارلسمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابدی دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیلې ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نستړي کېدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو شویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قادر قیافه د ایران له ایلنا خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبر اسو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د پوینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې لستون سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجی سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخی کې د طالبانو پر پوسټه حمله کړې چې دوه طالبان هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول اداګانې نسی تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ترافیکي پیښه له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلرمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي پیشه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې و له سړک واوښت او له یو دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوی پر ابللسو مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویان دي پرون یکشن به ویلي د شنبه ورځې مظاهره پر مهال د نه څلوېشتو پولیس افسرانو د عمل د ازادي مخه نیول سوي ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف نه درش جنایي دوسیې پرانستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې لري چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او 315 زیات نور کسان تري تم دي. په ریو ګراند د یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 400,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي وایان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په گاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا ښایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداسل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسو د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویان وایي دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره د ډول مرستې وسی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب او له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډیره افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیس ځوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي، نو روزګار دی که نه؟ که دا شړل را شړل نه دغه نه تنګول نه کوو نو دا غریبانه خلک دې داسې پازابېږي.
یو نندارتون پرانستل سوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پرېکړې دفاع وکړه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بدسل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستيال وایاندوي خاغلی ګوتریش په افغانستان کې لسیلاب زپلو سره خپل خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماخام لازدي روډ سره په خبرو کې ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب زپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابرې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپله خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمبري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شوو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رستنېدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 14 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یو اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوښتي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. پامدیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي اوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. پامدیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداري عملیاتي مشر میرمن ایدم وسرونو ویلي د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی. ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي د دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګ زوب لاړولې ده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه سوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. د وروستیو کلونو سیلابونه په تېره بیا سکل د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالي زیانونه یې وراړولې دي. خو د مقابلې لپاره څه کړنلارې موجود دي؟ د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره سي. یو له دغو پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول سي.
د اوریزي مدیریت باید خلکو رهبری په خپل واخلي. د یو ویز ساحو مدیریت هغه خندقونه، هغه ویاله، کوچنی بندونه چکتمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او ډېره مهمه وظیفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوی کوي او دا جریان کموي.
د چاپیریال ساتنې یو بل په محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه له منځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامع محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها تپه ها درختان
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړي تو مخې ونیسي. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونې او بوټي وکري او پالنه دې وکړي.
همدار د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپیریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حللارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حللارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو، سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی ضررونه اړولي دي، چې د خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه تخریب لمنځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
دغه سیمنټي کور یې له بېخه وریښې وړی دی، یوازې دا نه، څو کسان یې هم وړي دي.
په همدې حال کې د کور او ښاري پلان جوړونې برخې ماسټر بصیر آریان وایي سیندونو، ویالو او نورو هغه سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي، څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی، خانه یا
د ودانولو ځای، د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي، څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو په انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سیند په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید خونه را از دریو دور کنند.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي، ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سیند په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت له ویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي اندریکا راتوت په خپل اکسپانه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د جنو ولایتونو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپنا، جامع، خواړه او طبي مرستې دي. بلخوا ګڼو افغانانو په افغانستان کې دننه او بهر د سیلاب ځپلو دپاره د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا هم دراپور
د بغلان په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
کې دما زندگی نه مونده، نه انسان مونده، نه
سیلاب مکتنه ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجله دل دي خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی وو، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناستې جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او داسې نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاوند راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو ویشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغېزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنې سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سې شنبې په ورځ د مې په 11 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 5 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې په رف فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به یې د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رف کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهینمال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبي ښار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته دا مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انتونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولی ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې څه مرسته وکړی شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک، اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې اووه میاشتې یې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربان پر مهال چې په نوومبر میاشت کې وو ورځې یې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایډن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشي کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایډن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه یې د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندرتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندرتون جوړونکو وایي په دې نندرتون کې 800 غرفې ایښول سوي چې 200 د شوزو د پاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعت اونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایعو او کانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 800 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد د اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې زموږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بل خوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ.
البته ستونزه شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی، له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پرېوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و.
د
ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالۍ له کارتونو سره سره د پولیسو دخوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پیوار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په هکله اندېښمن دي او پکار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملکه د وستو اندېښنې ختم شي.
نوم مهرت الله دی، ما افغانۍ د ننګرهار یم. والله بدل تم ډېر ښه وخت تېر کړی، پیدا شو مرسل ته سوي دي پلرونه مې در ډېر پخوانه راغلي وو، بس تر سم نه تېر کړي، بس لګیا کارو بارکو دل د خوشاله چا دل اټو ته بس سو کو نو دا کار مرز کار نشته. ها مو سره ماجر کار ده دل د جمل د پاد شو خره مل زندگی تیر کو کار کې نو ټي مونږ دا واچ مونږ ته بیت داشنه کار نه ملو شي خره ډیر سخت دی مونږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو رو سامان په نیم نیم به خرڅ بس ال د هله ګل شه بوج بس و او بس و ماجر و بس
تسلیم مون مال له خپل فاميلي شل کسانی کور کې او کاروبار هم خه کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته که ژوند کو زندگی کو چې بیا قلم شړینو بیا لارم ما خاله څوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته او په خلکو زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کاو نو دا غریبانان خلک دی دی واسه بازابېږي.
خو ګل هم در حالات خو به داسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو روان دي کارډ را کاو کارټستا او کارټ نشتا او موږ دا وړو چې هر یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه وی چې څو پورې موږ دا کاتیرا ټولی کو د خلکو کاتی دي زمون کاتی دي په خلکو باندې چې دا یو یو طرف ته شي نو کچیر دا داسې چې دوی وایي چې یار په دوه میاشتو کې په دریو میاشتو کې ته تاسو وځي د ځاینه نو بیا خو هغه کم از پیسې شي دي کم هر څه شي دي په موږ باندې کړه چا پاتې او کزمک بچا باندې نو خو بیا نه کوي.
د تیرې میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پیوار کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 30مې نیټې پورې وغځول شوه. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناده افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکھ پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي، خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکھ رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناده افغان کډوال هم میشته دي، خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لایوی متفاوت زاوی د سیاسي پیښه شننه ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گئی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهونکې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بریز او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د یوې افغاني میرمنې ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد څرګندونو غبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 1500 پاکستانی جنګیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنګېدلي.
آقای خلیلزاد افغانستان خود تباه کردیم.
نه کاشکه افغانستان خود تباه کردیم. کوشش بسیار کردم که صلح و آرامی بیاید.
نتونستی.
نه نشد کمکاری نکردن. از آمد من
پاکستان که 20-30 هزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولہ کے لیے دخل ذات اس نے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل اڑوں سکتا اور ہم دخل اڑوں سکتا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
رواندا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پرېکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې د دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلکو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډېره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د 13 ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 13 ناکام خلک نه شي لیږي. او بل هغه کډوال چې د فامیل برخه ده یا فامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
افکار بندیزونه دی چې وقتی دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو.
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي، دلته باید سیاسي قانون موجود دی، دلته سیاسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وچې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې ده روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا خو فیصله کرد که برایه، کوشش ما این بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
ده ده حرکات و ده سکنات و سخده معلومه که چی نموره پتا حقوق لیکوس خوشحاله نده او وسنوی حاکمانو تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا ده حقوق لیک پا خشکل بانی تدبیق نشو ده افغانستان خلق خفه دی سیاسیون خفه دی او هغه ایمیج یا تصویر چی پا نړیوال ټولنه کې هم ده ده پا اړه بانده هم ده وسنوی حاکمانو پا اړه جوړو هغه ده منفی طرف روانده انو ده ده خپلو هغه ده روسی و سرگندو نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زموږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم و چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمان اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چھ افغانستان سره د ڈیورنڈ پر کرخا دا سیسی میں خاردار لگو ما چھ نبا پر دغ خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې ادا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمان ته د ابهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو. نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي هغه کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیری حل تم ستون لري زمونږ جنگیری دل تم ستون لري.
او بل خوا داسې ښکاري چې د کډوالو د راشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شویو ناندریو لړۍ لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش په راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلي پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړي ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوي دي تړاو یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 16مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو بنخ شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
اور خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان و پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محال تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره ښې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټبلیشمنټ هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینې د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربند له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هیواد کې لاریونوالو له دولت غوښتي دي چې رواندا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته له هغې چې پارلمان له دغه هیواد رواندا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پرېکړه تایید کړه، پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د رواندا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پرېکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پرېکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو من. دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه وخت وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهرې په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلی بنا اغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دی شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی، او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې له هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیره اونۍ لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټرسایکل کې چاودېدونکو توکه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیره اونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکل خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. هلته نجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسی ولري، نجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود وي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه باندې نیو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوس هم ټولنیزې شبکې تیره اونۍ د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیزو رسنیو د سر ټکي د چمن په پرلت د پاکستانی ملیشو برید و چې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو، او قهرېدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستاني حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزې لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پرېکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پرېکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورټ دفتر بندي او بل زموږ خبرې نشوي حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم شروع راشړې به زموږ سره درېږي هڅلې به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي او هغو ته زما دا خواست چې ورور پر پاسپورټو مځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې تر پورته لویس و پلانه وسو هغه وسو موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلکو سه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انرسیم بندو بیا مسیح چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سری و لاغې وروسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قمندان په پوره دبدبه د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوري نظام سره په یو شمېر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی و د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش یې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کاروونکي ټول غوسه و. یو شمېر کاروونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو ځایین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړې ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمېر کاروونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسما په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانۍ یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پرله پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دی په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډېر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینه دا ځل د لامبو وهونکي 60,000 کسیز خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادېدونکی د 5,000 کورونو خار وي چې د یوې ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپېلېدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي. خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ټرانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وایي په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې جنګي الوتکه یې جوړه کړه چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او ویشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکه یې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1550 مایله سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړوي چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.